السلام علیکم په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بل خبرونه ته خراغلې په سر کې هم د دې سات خبرونه د یو شمیر رسنیو لخوا د هغو راپورونو له خپرېدو وروسته چې وایي په پنجشیر کې تیر ماښام په دوو چاودنو کې یو شمیر طالبانو ته مرګ ژوبله وخته د طالبانو د حکومت یوې باوري سرچینې د یوې چاودنې پخلی کړی خدای نه ده تایید کړی چې طالبانو ته د پکې مرګ ژوبله اوښتې وي د سرچینې چې نه غوښتل نوم په ډاګه شي ازادي راډیو ته وویل داسې ښکاري چې پیښه د هغو چاودېدونکو موادو د چاودنې په نتیجه کې شوې چې کان کیندونکو یو کان ته لیږدول د سرچینې دا هم ویلي چې چاودنه داسې سیمه کې شوې چې هلته څوک نه وو خو یو شمیر کورنیو رسنیو د سیمه ییزو سرچینو په حواله ویلي چې د پنجشیر په درای عبدالله خیل ولسوالۍ کې تیر ماښام د طالبانو په یوه قرارګاه کې چاودنه شوې د سیمې یوې سرچینې هم ازادي راډیو ته همدا خبره کړې خو معلومه نه ده چې څومره کسانو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې خپلواکو سرچینو هم په دې اړه څه نه دي ویلي ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا سبا چهارشنبه د دسمبر په لسمه په یوه غونډه کې په افغانستان کې روان وضعیت وڅېړي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یوناما په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې دا غونډه به د کابل په وخت ماښام په نیمو بجو جوړ شي په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي خو د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه دا غونډه د بشري حقونو له نړیوالې ورځې سره هممهاله جوړوي هغه حقونه چې په افغانستان کې یې وضعیت ته اندېښنې ورځ تر بلې په ډېرېدو دي د 250 څخه زیاتو د بشري حقونو ډلو او نورو غیر حکومتي سازمانونو د سه شنبې په ورځ د جرمني له حکومت څخه یو ځل بیا وغوښتل چې هغه سلګونه افغانان جرمني ته ولېږدوي چې په پاکستان کې بند پاتې دي او برلین پخوا هغوی ته پناه ورکړي دغه بنسټونه چې پکې د امنیسټي انټرنیشنل سیف د چلډرن هیومن رایټس واچ او د کلیساګانو ډلې شامل دي له حکومت څخه غوښتنه کوي چې شاوخوا 1300 دغه افغانان له پاکستانه جرمنی ته ولېږدوي دوی وایي چې دغه افغانان د محل په پاکستان کې افغانستان ته د اخراج له ګواښ سره مخامخ دي وړاندې تر دې په وروستیو څو اونیو او میاشتو کې جرمني شاوخوا 330 کسان له پاکستانه جرمني ته انتقال کړي دي په خیبر پختونخوا کې پر یوې امنیتي پوستې د وسلوالو برید کې شپږ سرتیري وژل شوي د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې درې یو امنیتي سرچینو ویلي چې وسلوالو تېره شپه د پاکستان شمال لویدیځ ته د افغانستان پولې ته نږدې د کورمې په سیمه کې پر یوې امنیتي پوستې برید کړی دی چې تر اوسه یې چا مسؤلیت نه دی اخیستی خو په دې سیمه کې ټي ټي پی یا تحریک طالبان پاکستان فعالیت لري او د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکی وایي کیف هیڅ اخلاقي مسؤلیت نه لري چې د خپل خاورې یو برخه روسیې ته ورکړي په داسې حال کې چې واشنگټن د دغو هیوادونو ترمنځ د جوړجاړي په لټه کې دی هغه پرون دوشنبه په یو آنلاین غونډه کې د یو پوښتنې په ځواب کې چې آیا کیف روسیې ته د خاورې پر ورکولو غور کوي وویل موږ د اوکراین د قانون زموږ د اساسي قانون یا د نړیوالو قانون نه مخې دا حق نه لرو او نه هم اخلاقی مسؤلیت لرو چې دا کار وکړو زیلنسکی زیاته کړي بیل شکه روسیا ټینګار کوي چې دوی ورته خاوره تسلیم کړي خو په خبره یې دوی دا کار نه کوي ځکه چې د همدې لپاره یې جګړه وکړه او کوي د امریکا د سولې د پلان په اړه د نظر ورکولو پر مهال زیلنسکی وویل چې دغه پلان شل مادو ته راکم کړل شوی او هغه ماده ترې لري شوی چې د په خبره د اوکراین ضد وي دا وو خبرونه ده خبری مجله په نږدې نیم ساعت کې د ملګرو ملتونو د خزو څنګه وایي هغه ادارې له بودیجوي کمښت سره مخامخ دي چې خزي یې مشري کوي
دا روحي او رواني او هم چرن اقتصادي ستونزې د افغانو خزو په ژوند کې امر
د بی پولی خبریالانو ټولنه وایي د افغانستان او روسیې مشرانو تر نورو ډیر خبریالان ځپلي د پاکستان لوی درستیز وایي طالبان باید د دوی او ټي ټي پی ترمنځ اړیکو کې یو لوری انتخاب کړي نن د فساد په وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ ده د یوې مرستندویه ادارې کارکوونکی وایي د خپلې ادارې اډانه کې لا هم فساد ګوري
محلی چارواکی دغه خپل برخه وواړي مثلا یو وسوالی ته زر کارتونه د خوراکي توکو د ویش ته توزیع لپاره راشي نو بیا 300 وسوالی مسولین تر واخلي
نور راپورونه هم شته هله ده د خبري مجلې تر پای را سره پاتې شي
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګي ته خراغلی. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې هم واوریدل، سبا د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه یو فوق العاده غونډه جوړوي. دا ورځ یا دا غونډه د بشري حقوقو له نړیوالې ورځې سره هممهاله جوړیږي. هغه حقونه چې په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې وضعیت ته اندېښنې ورځ تر بلې په ډېرېدو دي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې یو ان وومن خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې پر ښځو له بندیز وروسته هغه ادارې له بودیجوي کمښت سره مخامخ شوي چې مشري د ښځو په لاس کې ده. دا چې دا کومې ادارې دي او له دې بودیجوي مشکله څومره ښځې متاثره کیږي، په دې اړه پام وکړئ. دې راپور ته
دا سیمهال چې په افغانستان کې ورځ تر بلې د طالبانو د حکومت د محدودیتونو لامل پر ښځو د کار ساحه تنګ شوې، د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې یو ایمن خبرداري ورکړې چې په دغه هیواد کې به د ښځو په مشرۍ ادارې د بودیجې د کمښت لامل له دندو د خپلو 30% خزینه کارکونکو ګوښه کولو ته اړ شي. دې ادارې پرون دوشنبه د ډسمبر 8 په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي، د مرستو د کمیدو له امله د ښځو په مشرۍ د هرو لسو ادارو او سازمانونو له ډلې څلورې دې تاړې شوي چې خپل خزینه پرسونل 30% کم کړي. ملګرو ملتونو ویلي ډېری دا بنسټونه چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو د ملاتړ د سیستم د ملاتیر ګڼل کیږي اوس مهال د بودیجې له سخت کمښت سره مخ دي. یو ان وومن د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو د 14 ورځنی کمپاین په مناسبت په دغه بیان کې لیکلي، موږ نشو کولای چې د دوی مخکښ مشرتابه له لاسه ورکړو. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې وړاندې د نړیوالو مرستو کمیدو ته په اشاره لیکلي چې له ډېری دغو سازمانونو او بنسټونو سره مرستې زخته زیاتې کمې شوي او هغوی اوس اړ کړي چې هغه ښځې هم له دندو ګوښه کړي چې تر اوسه پورې د مرستو بهیر جاري ساتلی. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې یو ان وومن راپور ورکړی و چې په افغانستان کې د ښځو په مشرۍ سیمه ییزو بنسټونو د خپل تمویل نږدې 50% له لاسه ورکړي. دې ادارې ویلي واک ته د طالبانو له بیا ځلې رسېدو وروسته او د ښځو د ملاتړ د پخوانیو سیستمونو له ړنګېدو راهیسې میلیونونه ښځې د مرستې غوښتلو لپاره هیڅ ځای نه لري او اړینو خدمتونو ته د دوی لاسرسی په کلکه محدود شوی دی. په همدې حال کې د کابل یوې اوسېدونکي چې د ښځو په یو بنسټ کې دنده درلوده او له کوره یې په آنلاین بڼه کار کوه د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل دنده یې له لاسه ورکړې او اوس له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ ده. نوموړي وویل په داسې یو هیواد کې چې بې وزلي پکې له وړاندې په بېساري ډول زیاته ده، د مرستو کمښت ښځې اغېزمنوي.
د مرستو کمښت په دې برخه کې د ښځو د ګوښه کېدو لامل شوی. په داسې شرایطو کې چې نه د ښوونځي ته تګ اجازه شته، نه د دولتي ادارو کې د کار کولو اجازه شته ده، او دغه وروستۍ کومه هیله چې د دوی افغانو ښځو ژوندۍ وه هغه هم له دوی څخه اخیستل کیږي، او د ستونزې نه مشکلاتو له وجې دوی په کور کې نیول کیږي. نو دا روحي او رواني او هم چنان اقتصادي ستونزې د افغانو ښځو په ژوند کې رامنځته کوي.
د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان وایي هغه مېرمنې تر ټولو ډېرې زیانګالي دي چې د کورنیو مشري ور په غاړه ده. د ښځو د حقونو یوې فعالې یاسمین یقین نبی زاده ازادي راډیو ته وویل
د کشور کې زنان از ابتدایي ترين حقوق انساني خاط محروم هستند و هر روز با محدودیت های تازه اینا روبرو هستند. پس تضعیف یا تعطیلی سازمان ها یعنی از بین بردن آخرین سنگرهای حمایت، مشاوره، آموزش و امنیت روانی بر زنان است. این نهادها فقط ساختمان یا دفتر کار نمی باشد. برای بسیاری از زنان و دختران تنها جایی است که می توانند بدون ترس حرف بزنند، کمک بگیرند و احساس کنند که هنوز کس صدایشان را میشنود.
یادونه ده چې د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې دا تازه بیان داسې مهال دی چې 2 ورځې مخکې د ډسمبر په 10 د ادارې په افغانستان کې کارځایونو ته د دوی د خزینه کارکونکو په ورتګ د طالبانو د بندیز د 3 میاشتو پوره کېدو سره ویلي وو دغه بندیز د خیر ښېګڼې چارې متاثره کړي او په ویناي هر څومره چې اوږدېږي په همغې اندازه ژوند ژغورونکي خدمتونه له خطر سره مخ کوي. دوی دا هم ویلي وو چې افغان خزینه کارکونکي دې موده کې د کورونو او ټولنو له لارې د خیر ښېګڼې حادثو له هغې ډلې د زلزله ځپلو او پاکستان او ایران نه د راستنو شویو ملاتړ ته دوام ورکړی. د طالبانو حکومت په ډېری دولتي او نادولتي ادارو کې د ښځو په کار بندیز لګولی چې لامل یې د بېلابېلو راپورونو پر بنسټ په دې هیواد کې د ښځو اقتصادي ستونزې زیاتې شوې دي.
ازادي راډیو 24 ساعته له تاسو سره ده.
په نړۍ کې د ژورنالیستانو د ځپلو په اړه د بې پولې خبریالانو د ټولنې لخوا تازه راپور خپور شوی. د دې راپور پر اساس افغانستان او روسیا د ځمکې په سر هغه دوه هیوادونه دي چې تر نورو هیوادونو زیات پکې خبریالان نیول شوي او توقیف شوي دي. دا چې د راپور جزئیات څه دي، اسمت څاروان ته غوښ
د بی پولی خبریالانو ټولنې په راپور کې چې د 2015 کال د دسمبر په 9 مخبور شو راغلی چې ولادیمیر پوتین او ملا هیبت الله اخونزاده د نړۍ هغه دوه رهبران دي چې تر ټولو زیات رسنیز فعالان او خبریالان ځپلی دي. د راپور پر بنسټ روسیې په 2015 میلادي کال کې د شوروي اتحاد له ړنګېدو وروسته د مطبوعاتو تر ټولو ستره ځپنه تجربه کړه او په نړیوال شاخص کې د روسیې ځای تر ټولو ټیټي درجه یعنی 101 مقام ته راولوید. راپور وایي د ملا هیبت الله اخونزاده تر مشرۍ لاندې افغانستان کې ژورنالیستان له بېدریغه سانسور سره مخامخ شوي دي او پرلپسې محدودیتونه او بندیزونه د دې وضعیت ښکارندوی کوي. راپور زیاتوي چې د 2020 کال په اگست کې د طالبانو له بیا واکته رسیدو وروسته تر اوسه تر 115 پټ ډېر رسنیز کارکونکي نیول شوي دي چې یوازې په 2015 میلادي کال کې شمیر 15 کسانو ته رسیږي. په راپور کې راغلی چې طالبانو د توانا خبری آژانس مسؤول او د رسنیزو بنسټونو او خبریالانو د فدراسیون مشر ابوزر سارم سریپولی او د جاپان د ان ټی وی تلویزیون خبریال شکیب نظری د تعهد کړی چې جعلی اعترافونه وکړي چې ویډیو یې وروسته په ټولنیزو شبکو کې خپره شوه. همداراز د AFK نیوز خبریال مهدی انصاری د 2014 کال په اکتوبر کې د طالبانو د استخباراتو لخوا د امارت پر ضد تبلیغاتو په تور نیول شوی او د یو نیم کال بند سزا ورته ټاکل شوی. له هغه څخه په جبر اعترافات اخیستل شوی او خبره شوی دی. د راپور لمخې په منځني ختیځ کې تر ټولو ډېر ژورنالیستان په ایران، عراق، سوریه، سعودي عربستان، لیبیا، فلسطین، یمن، الجزائر، لبنان، بحرین، امارات، مصر، اسرائیل، تونس، اردن، مراکش او کویت کې په ډېر خطرناک حالت کې دي. د بی پولی خبریالانو ټولنه وایي چې په تیرو 12 میاشتو کې د ژورنالیستانو د وژلو شمیر لوړ شوی او له 15 وژل شویو رسنیزو فعالانو څخه 35 تنه د جګړو یا جنایتکارو شبکو قرباني شوي چې نیمایي په منځني ختیځ کې وژل شوی دي. د راپور لمخې د دغو کسانو شاوخوا 43 سلنه خبریالان یوازې په غزه کې د اسرایلی ځواکونو لخوا وژل شوي دي. د روسیې پوز په اوکراین کې لا هم اوکراینی او بهرنی ژورنالیستان پنشه کوي. سودان د خبریالانو لپاره یو تر ټولو په مرګونی جنگي زون بدل شوی دی. په مکسیکو کې بیا د جرمی باندونو زیات فعالیت په 2015 کال کې د خبریالانو د وژلو د زیاتوالي عمده علت ګڼل شوی. راپور په پای کې څرګندوي چې د 2015 میلادي کال د دسمبر تر لومړۍ نیټې پورې 121 ژورنالیستان په چین کې، 48 په روسیه کې او 48 په میانمار کې ناحق بندیان دي چې دا درې هیوادونه په نړۍ کې د خبریالانو د بندیانو تر ټولو لوړ شمیر لري. په افغانستان کې هم و ژورنالیستان او رسنیز کارکونکي لا هم په بند کې ساتل کیږي.
azadiradio.com تاسو ازادي رادیو ته غوږی د پاکستان د پاوز مشر عاصم منیر وایي د طالبانو حکومت باید له دوی او ټي ټي پي ترمنځ اړیکو کې یو لوری انتخاب کړي. نوموړي ویلي چې د طالبانو د حکومت له رامنځته کېدو وروسته په پاکستان کې د حملو ګراف لوړ شوی او دغه پاکستانی چارواکي د طالبانو حکومت تورنوي چې د ورانکارو ډلو ملاتړ کوي. تفصیل په دې راپور کې
د پاکستان وسلوالو ځواکونو مشر عاصم منیر ویلي چې د طالبانو حکومت باید له پاکستان سره د اړیکو ساتلو او د پاکستان طالبانو د ملاتړ ترمنځ یو انتخاب کړي. د ډان په ګډون ځینو پاکستانی رسنیو راپور ورکړی چې نوموړي دا څرګندونې د دوشنبه په ورځ د دسمبر په 8 د پاکستان د وسلوالو ځواکونو د قومندان په توګه په خپل لومړنۍ وینا کې د هغه هیواد د پوز په عمومي مرکز کې د دریګونو وسلوالو ځواکونو د افسرانو پښتون کې وکړي او ویلي چې د طالبانو رژیم ته دا پیغام ورکړی چې د فتنة الخوارج یا پاکستان ترمنځ د انتخاب کولو پرته بللار نه لري. فتنة الخوارج هغه اصطلاح ده چې پاکستانی چارواکي تحریک طالبان پاکستان یا ٹی ٹی پی ته کاروي. پراپور کې راغلي چې هغه هند ته هم دا خبرداری ورکړی چې په ځان دوکه کولو یا خیالاتو کې ښکیل نه سي، ځکه په خبره یې د پاکستان راتلونکی ځواب به تر دې هم ګړندی او ډیر سخت وي. د ډان په راپور کې وړاندې راغلي چې اسم منیر زیاته کړې چې د مخ په زیاتېدونکو ګواښونو له امله د هغه هیواد درې ګونه وسلوال ځواکونه باید د یو متحد نظام سره کار وکړي او د مخ په زیاتېدونکو او بدلېدونکو ګواښونو په پام کې نیولو سره د ځواکونو ترمنځ د یو واحد ګډ جوړښت لاندې څو اړخیز عملیات پیاوړي کړي. د طالبانو حکومت تر اوسه د دې څرګندونو په اړه خبرګون نه دی ښودلی، خو مخکې د تحریک طالبان پاکستان موضوع د هغه هیواد کورنۍ مسله بللې او ټینګار یې کړی چې د افغانستان له خاورې به د نورو هیوادونو پر وړاندې کارولو ته اجازه ورنه کړي. د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو دفتر ISPR د دوشنبه په ورځ د ډسمبر په اتم اعلان کړی چې د راولپنډۍ په عمومي مرکز کې د پاکستان د پوځ لوی درستیز سید اسم منیر په رسمي ډول د دفاعي ځواکونو د لومړي مشر سی ڈی ایف په توګه ګمارل سوی دی. یو شمېر امنیتي او سیاسي کارپوهان وایي چې اسم منیر ته د پراخو واکونو ورکول ښیي چې پاکستان د ترهګرۍ پر وړاندې د جدي اقداماتو او پر طالبانو د فشار راوستو اراده لري. له دې ډلې کارپوهانو اسحاق اتمر ازادي راډیو ته وویل
صلاحیت نظامي را وقتی با اسم منیر دادن یه با مانه ازیش که
اسم منیر تا پوزی زواک ورکول پا دی مانه دی چه دوی ده تراغر پا مسئله که جیدی دی احتمال لری چه ده تراغر پا وران ده پاکستان راتلون که گامونه با دیر جیدی وی او پا دی برخه که دوی حسه که وی چه ده طالبانو پر حکومت فشار راوڑی. خدا چه آیا تی تی پی پر اختیار ده پاکستان لپاره یو گواخ دی یا دا چه یو پلمه دا چپ په ګاونډي هیوادونو کې مداخله وکړي د وخت ریډو سره بزواب پیدا شي.
د پاکستان د پوز مشر اسم منیر هند ته په داسې وخت خبرداري ورکړی چې د هند بهرنیو چارو وزارت ویان راندیور جیسوال په یو خبری کانفرنس کې ویلي چې هند په افغان ملکی وګړو هر ډول برید په کلکه غندي او د افغانستان د حاکمیت ځمکنۍ بشپړتیا او خپلواکۍ ملاتړ کوي. د انډو ایشین نیو سرویس په ګډون ځینو هندي رسنیو د دوشنبه په ورځ د ډسمبر په اتمه د نوموړي په حواله وویل چې دوی راپورونه ترلاسه کړي چې افغان ملکی وګړي په سرحدي نښتو کې وزل سوي دي. په وروستۍ پیښه کې د ډسمبر په 5مه د ډیورن کرښې په اوږدو کې د سپین بولدک چمن په پوله د طالبانو ځواکونو او پاکستانی پولیساتو ترمنځ د نښتو په پایله کې څلور ملکیان ووژل سول او څلور نور ټپیان سول. تر دې مخکې د طالبانو حکومت د نومبر په 25مه پاکستان په پکتیکا، خوست او کونړ کې د هوایي بریدونو په ترسره کولو تورن کړ او وی ویل چې یادو بریدونو کې د یوې کورنۍ لږ تر لږه لاس غړی وزل سوی او څو نور ټپیان سوی دي. که څه هم پاکستان په دې برید کې هر ډول لاس لرل رد کړل، خو د طالبانو د حکومت ویان خبرداری ورکړ چې دوی به په مناسب وخت کې پاکستان ته لازمی ځواب ورکړي. د طالبانو او پاکستاني پوځي ځواکونو ترمنځ تاوتریخوالی د روان کال د اکتوبر په 12مه د ډیورن کرښې په اوږدو کې د نښتو وروسته زیات سو. د دې ستونزو د حل لپاره په دوحه او استنبول کې د طالبانو او پاکستاني پلاوو ترمنځ څو پړاوه خبرې اترې هم وسوې، خو کومه مشخصه پایله یې ورنه کړه. اسلام آباد ادعا کوي چې د پاکستان د بې ثباتۍ ریښه په افغانستان کې ده، خو طالبانو په وار وار دا ادعا رد کړې او د پاکستان ناامني د هغه هیواد کورنۍ مسله بللې ده.
تاسو زموږ خپله ازادي راډیو نه اوري. اوس هم ورزو د ځوانانو یوې موضوع ته حق ده چې په خوست او د غراس پکتیا او پکتیا کې د 12مه ټولګیو فارغان وایي چې دوی تل فارغې دروسته او د غراس په آزاد وخت کې باید د مسلکي زده کړو او نورو روزنو زمينه برابر شي. نجیب الله خیل پر دا راپور راستولای.
په خوست کې د خصوصي ښوونځیو د سږني کال د 12مه ټولګیو فارغان له اړوندو ادارو غواړي چې دوی لپاره د کانکور ازموینې د تیاری پروګرامونه جوړ کړي. دوی د ډسمبر په اتمه په دې ولایت کې د یو خصوصي ښوونځي د زده کوونکو فارغانو د نمانځنې په پار جوړو شوو مراسمو کې وویل په اوس وخت کې د کانکور ازموینې سختې دي او د ښه تیاري پرته دوی ته د خوښې وړ پوهنځیو ته لاره موندل ستونزمن دي. د 12م ټولګي او تن فارغ سهیل سلطانی مشال روډی ته وویل
د مونږ د معرف شهدا د معرف او د محصل شهدا هیله ده چې په ژمي کې مونږ ته د کانکور لپاره داسې تنظیمات لاسته راوړي چې مونږ په دې ژمي کې د کمکور لپاره هڅه وکړو چې مونږ د خوښۍ پنځای ته لاسرسی پیدا کړو.
فارغان زیاتوي ځوانان باید راتلونکي ته نهیلي نه وي، بلکې په غښتلي هوډ باید د ځان او هیواد راتلونکي لپاره لوړې او مسلکي زده کړې وکړي. یو بل تن فارغ زده کوونکي قدرت الله سنگین وویل،
زده کوونکو ته چې دوی ناهیلي شوي دي او یا زده کړې نه کوي، دوی ته مې پیغام دا دی که چېرته دوی په غربت کې وي او یا هم زده کړو ته لاسرسی نه لري، نو دوی دې په کافي اندازه سره ځان ته د زده کړو لاسرسی پیدا کړي، که هغه په هیواد دننه وي یا هم د هیواد څخه بهر وي.
خصوصي زده کوونکي دا هم وایي، تر دولسمو ټولګیو پورې زده کړې یوازې د اساسي او لوړو زده کړو لپاره یوه دروازه کیدلی شي، ځکه د اوس وخت اړتیا دا ده چې یو کس د ماسترۍ او دکترا تر کچې زده کړې ترلاسه کړي. د دولسم ټولګي او بل فارغ سراب منګل ویل،
په ټولو ځوانانو باندې دا غږ کوم چې په دغه دولس کلن بهیر باندې تاسو بسنه مه کوئ، لوړې زده کړې وکړئ، لوړ تعلیمات وکړئ، لوړ تحصیلات وکړئ، تر څو دغه ګران هیواد افغانستان د سیالانو سره سیال کړو.
بل لوري ته په خوست کې د خصوصي ښوونځیو مسؤلین وایي چې په ټوله کې په افغانستان کې ښوونیز بهیر په هغه کچه نه دی چې د نننۍ نړۍ اړتیاو ته ځواب ویونکي وي، نو اړوندو ادارو ته باید دي چې د پوهنې بهیر ته ډېر پام وکړي. د برنامه یو منتظم حکمت زیار ویل،
د اوسني عصر چې کوم دی، دا د ټکنالوژۍ عصر دی، نو ما بیا د وړ زده کړو وزارت، د پوهنې وزارت، اړوندو نورو مربوطه اداراتو نه دغه هیله ده تر څو په دې برخه کې چې څومره زیات کار ته اړتیا ده په هماغه ډول اولیت ورته ورکړل شي او زیات کار ورته وشي.
یاد دیوی خوست د خصوصي ښوونځیو له اړخه د هیواد د هغو ولایتونو له ډلې دی چې د خصوصي ښوونځیو شمیر پکې نسبتا ډیر دی. د پوهنې ریاست د اړوندو ادارو د معلوماتو له مخې په خوست کې د 370 حکومتي ښوونځیو په څنګ کې 1320 بابه خصوصي ښوونځي فعالیت لري، چې دا مهال یوازې په خصوصي ښوونځیو کې نږدې 850 زده کوونکي پر زده کړو بوخت دي.
له خبرونو ور اخوا،
اوریدونکو ورو ورو د خبری مجلې د پای شیبو ته نږدې شوي یو. په وروستیو کې هم ورځو یوې بلې ټولنیزې موضوع ته، هغه دا چې نن د دسمبر 9 د فساد په وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ ده. ملګري ملتونه وایي نړۍ له ګڼو ننګونو، تراژیدیو، نابرابریو او بې عدالتیو سره مخ ده چې ډیری یې له فساد سره تړلي دي. په افغانستان کې که څه هم د طالبانو له واکمنۍ وروسته پر فساد د څار ادارې نشته او په دې برخه کې هیڅ ډول څېړنه نه ده شوې، خو یو شمېر خلک شکایت کوي چې دوی خپل شاوخوا کې د فساد ځینې پیښې ګوري. تفصیل په دې راپور کې وو.
په افغانستان کې د فساد وضعیت د پخوا پرتله هم له ستونزو ډک دی.
ادعا کوي چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنیدو وروسته هم په یو شمېر دولتي او نادولتي ادارو کې فساد شته، خو بڼه یې بدله شوې ده. د ننګرهار ولایت اوسیدونکو چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې خپور سي، ازادي راډیو ته وویل له یوې نړیوالې مرستندوی ادارې سره د مرستو د ویش په برخه کې کار کوي او تور پورې کوي چې ډیری وخت د طالبانو د سیمه ییزو چارواکو او زورواکو لخوا فساد سره مخ کیږي.
نړیوال سازمان چې څه وخت د المانو مستقب سره مرسته کوي، دلته چې کوم محلي چارواکي دوی تر خپله برخه وغواړي، مثلا یوې وسالې ته زر کارتونه د خوراکي توکو د ویش د توضیح لپاره راشي، نو بیا 324 مسؤولین تر واخلي، بیا مالکان چې کوم مصر شریک دي هغوی تر واخلي، نو 500 کارتونه هم د دې ملکانو په لاس باندې منحش یا وکیل ډول مستحق ته نه رسیږي. په افغانستان کې د فساد وضعیت د پخوا پرتله هم له ستونزو ډک دی. همدارنګه د شفافیت نشوالی، د حساب نه ورکول او محدود رسنیز او مدني فعالیتونه د فساد زمینه برابروي.
د لغمان ولایت اوسیدونکو حکمت بیا د فساد تر ټولو ښکاره بېلګه په لوړو زده کړو سمبال وړو ځوانانو ته په دولتي مهمو او متوسطو ادارو کې د دندې نه ورکول بولي.
هغه ځوان چې لیاقت ولري، تعلیم ولري، حتی د ماستر دکترا پورې زده کړې کړي، خو مګر هغه چې جهادي سابقه ونه لري او د جهاد په نوم باندې دا ونه لري او هغه ونه لري، نو بس په دغې باندې د خپل اداري فساد تلمن وهل دي چې دالي تعلیم یافته قشر د پاتې او بې تعلیمه مخکې همدا ډول زموږ د کلي نفر دي، ما سره په اداره کې پاتې شوي، خو مگر نه تعلیمی نه جهادی سابقه نه دا واغه خو مگر څنګه روابط روابط هم دا فساد دی روابط هم دا فساد دی چې په لیاقت باندې چلې زیاته نه رسی د اداري فساد دی
دا په داسې حال کې ده چې د دسمبر 9 د فساد پر وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ ده ملګرو ملتونو په دې اړه په خپل ویبپاڼه خبر کړي بیان کې ویلي چې زموږ نړۍ له ګڼو ننګونو تراژیدیو نابرابرۍ او بې عدالتیو سره مخ ده چې ډیری د فساد سره تړلې دي دغه سازمان زیاتوي چې په نړۍ کې د 1.9 میلیارد ځوانانو شتون فساد سره د مبارزې په برخه کې د نړۍ د نفوس نږدې 1/4 برخې په توګه د راتلونکي لپاره خورا مهم دی خو افغان ځوانان چې افغانستان د وګړو له نیمایي زیاته برخه جوړوي وایي د طالبانو حکومت په بېلابېلو برخو کې محدودیتونو په لګولو فساد سره د مبارزې په برخه کې د دوی د څار او افشاګرۍ مخه ډپ کړې ده له دې ډلې د کابل ښار یو اوسیدونکي چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل
په اوسنیو شرایطو کې په افغانستان کې ځوانان نشي کولای چې د فساد مخنیوي په اړه باندې یا د فساد له منځه وړلو لپاره دوی مدني فعالیتونه ترسره کړي ځکه چې په افغانستان کې شرایط داسې دي چې دلته په دا رقم حساسو موضوعاتو باندې هیڅوک نشي راټولېدای چې د فساد پر وړاندې دوی مبارزه پیل کړي دوی شعارونه ورکړي دوی مثلا لارو سړکونه ته راوځي تر څو هغه کسان چې په واک کې دي یا کسان چې په فساد تورن دي د دوی مخنیوی وکړي هغه کسان چې له فساد دوی اړ شوي دي نو دوی خپل غږ نشي اوچتولی
له دې ننګونو سربېره افغان فعال ځوانان او ټولنیزې ډلې د مرستو رسولو عامه خدمت تونو او سیمه ایز ادارو کې د شفافیت غوښتنه کوي او ټینګار کوي چې فساد فقر نابرابري او ټولنیز بې عدالتي نور هم پراخوي د ملګرو ملتونو په ټکو د 2040 2050 کال د فساد پر وړاندې د نړیوال ورځي کمپاین د هغه رول په اړه تمرکز کوي چې د رښتینولۍ ځوان ساتونکو د مدافعینو په توګه لوبوي د فساد او د دوی په ټولنو باندې د اغیزو په اړه په هوای لوړوي د بیان لمخې ځوانان به په فعال توګه په دې بحثونو کې برخه واخلي ولې تجربه به شریک کړي او له فساد سره د مبارزې لپاره به نوښتګري حل لارې وړاندې کړي په راپور کې مرکزي کسان ټینګار کوي چې له 2021 کال راهیسې لکه چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي د څارنې میکانیزمونه او د فساد ضد ادارې کمزوري او شفافیت کم شوی چې د فساد پر وړاندې مبارزه نور هم ستونزمنه کړې ده دا هغه څه دي چې له فساد سره د مبارزې او روڼتیا د چارو ځینې پوهانو هم په اړه اندېښنه ښیي او دوی بیا په دې باور دي چې تر کومه په هیواد کې اساسي قانون دغه شان د حکومتي چارواکو او دولتي مسؤلینو په کچه د سزا واضح قانون او په پراخه او بې پرې ډول په بېلابېلو برخو په ځانګړې توګه اداري فساد سره مبارزه به اسانه نه وي له دې ډلې د افغانستان د روڼتیا څار بنسټ د څارنې برخې پخوانی مسؤل عزت الله ادیب ازادي راډیو ته وویل
چې په افغانستان په اوسنیو حالاتو کې ډېر واضح دي هغه دا چې هلته په هیڅ ډول مرستو درېمګړی نظارت نشته ځکه درېمګړی نظارت ته نه اجازه شته او نه هغوی دپاره کوم چوکاټ شته د نظارت اړوند ادارې فعال نه دي او نه داسې کارونو ته اجازه ورکول کېږي ځینې نړیوالې ادارې داسې ښیي یا ځینې داسې پروژې عملي کوي چې ګویا دوی په خپلو کارونو د نظارت پروګرامونه لري خو هغه پروګرامونه په خپل ذات کې جدي ستونزې لري او نیمګړتیاوې لري یا شفافیت نه لري او یا یوازې د پروژوي هدف لپاره
خغلی ادیب وایي دا مهال په افغانستان کې تر ټولو ډیر اداري فساد په بېلابېلو برخو کې د نړیوالو مرستو او قانوني او تدارکاتي تړونونو کې ترسره کیږي هڅه مو کړه په راپور کې د مرکزي کسانو د اداو په اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو خو وایي ذبیح الله مجاهد زموږ پوښتنې ځواب نه کړي خو له دې وړاندې د طالبانو د حکومت کورنیو چارو وزارت وایي عبدالمتین قانی ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي و چې هیڅ چاته به په هیڅ برخه کې د فساد اجازه نه ورکول کیږي دغه راز وړاندې د دوی د مشر ملا هبت الله اخونزاده په ګډون د حکومت بېلابېلو چارواکو ادا کړي چې په مختلفو برخو کې له فساد سره مبارزه کړي او دا یې د چارو په لومړیتوبونو کې ده د یادونې ده چې افغانستان له تیرو دوو لسیزو راهیسې د روڼتیا نړیوال سازمان په درجه بندۍ کې تر ټولو ټیټې نمرې ترلاسه کړي او اداري فساد پکې له لویو ننګونو بلل کیږي د روڼتیا نړیوال سازمان د 2040 کال لپاره په خپله خبره کړې ارزونه کې ویلي و چې افغانستان د مفسدو هیوادونو په لیست کې چې 180 هیوادونه دي 115 ځای لري دغه سازمان ویلي و چې افغانستان ته د روڼتیا په برخه کې لسلو نمرو 19 نمرې ورکړي او له فساد سره د مبارزې په برخه کې درې درجه شاته کړای دی. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې د 2003 کال د اکتوبر په 1 د فساد پر وړاندې د ملګرو ملتونو کنوانسیون تصویب کړ او غوښتنه یې وکړه چې سرمنشي د ملګرو ملتونو د مخدره توکو او جرمونو دفتر د کنوانسیون د غړو هیوادونو د کانفرنس پریکړه لیک لپاره د سکرتریت په توګه وټاکي. له هغه وخت راهیسې 190 ګوندونو د کنوانسیون د فساد ضد مکلفیتونو ته ژمن دي چې د ښې حکومتولۍ حساب ورکولو او سیاسي ژمنې اهمیت نږدې نړیوال پیژندل ښیي. د فساد پر وړاندې د مبارزې ورځ له همدې نیټې راهیسې د دې کنوانسیون د غړو هیوادونو لخوا نمانځل کیږي چې افغانستان
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټول به جوړ روغ او صحت مند به یاستئ. زه دیانا صالحی تاسو ټولو ته د اولسم ټولګي دوهم لوست ته راغلاست وایم او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننی ورځې درسي موضوع ده د محلولونو غلظت، چې د لسمې څپې څخه پیل تر 14 څپې پورې به دوام ولري. لومړی څپرکی، دوهم لوست. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په تیر لوست کښې ولوستل چې محلول څه شته ویل کېږي، په همدې ترتیب مخلوط مو وپېژند، د مخلوط ډولونه مو وپېژندل، متجانس او غیر متجانس، د محلول اجزا وي. په همدې ترتیب اوس راځو موږ او تاسو د لوست په دې برخه کښې د محلولونو غلظت پېژنو، چې د محلولونو غلظت څه ته ویل کېږي. لومړی راځو د محلولونو د غلظت د کلمې سره آشنا کیږو. د محلولونو غلظت خپله د یو حل کیدونکې موادو کچه د هغوی د محلول په یو واحد حجم کښې او یا هم د یو حل کیدونکې د حل کوونکي د کتلو پر یو واحد باندې که چیرې شتون ولري عبارت د غلظت څخه دی. یعنی که چیرې حل کوونکې موادو مقدار واخیستل سي، د محلول په یو واحد حجم باندې تقسیم کړل سي، عبارت ده محلول د غلظت څخه دی. چې موږ او تاسو دلته یو فورمول لرو چې سی مساوي کېږي این تقسیم پر وی یا پر حجم باندې، چې په دې فورمول کښې موږ او تاسو سی غلظت بولو، د محلول غلظت ایم چې د خپله د حل کېدونکې موادو کتله ده، او په همدې ترتیب سره وایو چې این خپله د حل کوونکې موادو هغه د مولونو شمیر دی، او وی هم موږ او تاسو پوهېږو چې حجم دی. نو په همدې ترتیب سره دا فورمول په همدې څو شکلونو باندې کولی شو چې ولیکو سی مساوي کېږي این تقسیم پر وی، یا هم لیکلی شو چې سی مساوي کېږي ایم تقسیم پر وی باندې، او یا هم داسې لیکلی شو چې سی مساوي این تقسیم پر ایم زبر باندې. چې په درو سرو حالاتو کښې ایم خپله د حل کوونکې موادو د حل کېدونکې موادو کچه یا مقدار مرو تاسو ته راشي، این خپله د مولونو شمیر کومو مولونو د حل کېدونکو موادو مولونو شمیر راشي، او سی خپله د محلول غلظت راته شي، او په همدې ترتیب وی چې د خپله د محلول حجم راته بیانوي، او که چیرې ایم زبر ته وګورو ایم زبر خپله د محلل د کتلې مقدار راته یادي، محلل د مادې مقدار راته شي. نو که چیرې په دې غلظت کښې څه هم غلظت موږ او تاسو وایو چې د خپل سترګو او یا هم د لمسې حس په واسطه سره موږ او تاسو کولی شو چې وټاکو، خو په طب او صناعت کې بیا د محلول هغه دقیق غلظت باید وټاکل سي. نو د محلولونو د غلظت د اندازه کولو لپاره موږ او تاسو ګرانو زده کوونکو شپږ قیاسي واحدونه باید په کار یوړل سي، تر څو موږ او تاسو د محلولونو غلظت لاسته راوړو. چې د هغوی څخه یو لومړی قیاسي واحد عبارت د مولي برخې څخه ده، چې خپله دا مولي برخه هغه برخې ته ویل کېږي چې په ټولو اجزاوو باندې د محلولونو د یو جز تقسیم د مولونو مجموعې څخه عبارت ده. یعنې که چیرې موږ او تاسو د محلول ټول برخې یا هم ټولې اجزاوې واخلو، د محلول په یو جز باندې تقسیم کړو، عبارت د مولي برخې څخه دی. یعنی این یو مساوي کېږي این یو تقسیم پر این یو جمع این دوه جمع، او داسې ترتیب سره این آی. یعنی کولی شو چې مختلف قیمتونه واخلي. موږ او تاسو وایو چې د محلول یوه برخه د محلول یو برخه واخصل سي د محلول پر ټول اجزا باندې تقسیم کړل سي، یعنی د هغوی پر مجموعه باندې، البته عبارت د مولي برخې څخه دي. ګران د کونکو بل پام دې ته تیمور او تاسو دوهم کتلوي برخه لرو چې هغه هم د غلظت اندازه کولو د هغه شپږ قیاسي واحدونو څخه شمیرل کیږي چې د محلول مولي برخه چې ده کتلوی برخه چې دا بیا د محلول دی وی برخه کتله د محلول په ټولو برخو باندې کچیر مور او تاسو ووي شو عبارت ته کتلوی برخه څخه ده. د ترتیب وای چې W مساوي کیږي M یو تقسیم پر M یو جمع M دو جمع M I، یعنی د ټولو محلول هغه د ټولو کتلې مجموعه باندې موږ او تاسو تقسیم کو عبارت کتلوی برخه. داسې یو فرمول موږ او تاسو ته په لاس راکړي چې د دې فرمول په واسطه سره هم کولای شو چې د محلولونو غلظت لاسته راوړو. په همدې ترتیب ګران زده کوونکو، یو هم موږ او تاسو د دې څخه وروسته یو هم نه د مولاریټي په نوم سره یو واحد لرو چې د مولاریټي غلظت کولای شو چې د مولاریټي واحد له لارې هم کولای شو چې د غلظت هغه اندازه چې شکرو مقدار تعین کړو یا هم لاسته راوړو. د مولاریټي غلظت لرونکي محلول به موږ او تاسو کولای شو داسې ووایو چې د حل شوې مادې د محلولونو مقدار د محلول په یو واحد حجم کې عبارت د مولاریټي غلظت څخه دی. بیا تکراروم، د حل شوې مادې د مولونو مقدار د هغوی د محلول په یو واحد حجم کې عبارت د مولاریټي غلظت څخه دی. چې د مولاریټي غلظت د اندازه کولو واحد کېدای سي چې مول پر لیټر وي، مول پر په همدې ترتیب سره جیم مکعب وي، مول پر متر مکعب وي، او داسې نور کېدای سي چې نور واحدات هم چې شي کې واخلي. خو که چیرې حل شوې ماده بیا یا د حل شوې مادې مولونه په یو لیټر محلول کښې وجود ولري، دا غلظت بیا د مولر په نوم سره یادیږي. دا غلظت بیا د مولر په نوم یادیږي، یعنی کله چې یو حل شوې ماده واخیستل سي، یو مول په یو لیټر محلول کښې حل کړل سي، د دې محلول غلظت خپله یو مولر دی. او که چیرې د حل شوې مادې دوه موله په یو لیټر محلول کښې حل کړل سي، نو د محلول غلظت به دوه مولره وي. خو که چیرې د حل شوې مادې غلظت موږ او تاسو یا د مول اندازه 0.1 مول په یو لیټر محلول کښې حل کړو، نو په دې ځای کښې به د محلول هغه 0.1 مولره وي. نو دې ته موږ او تاسو په همدې ترتیب سره واحدات ورکولی سي. یو مثال لرو ګرانو زده کوونکو، په دې مثال کښې موږ او تاسو وایو چې په یو سلو شپږ نوي ګرام په کچه د ګوګړو تیزاب سلفوریک اسید څلور لیټره محلول کښې که چیرې وجود ولري، د دې محلول مولري غلظت محاسبه کړي. د ګوګړو د تیزابو مالیکولي کتله هم راکول سوې ده په داسې حال کې چې هغه مساوي په 8 ګرام سره ده. عمر او تاسو فرمول درلودي چې سی ایم یا هم مولاریټي غلظت مساوي کیږي ایم ضربی زر میلی لیټره ضرب مولر تقسیم پر ایم ضربی وی سره. نو عمر او تاسو دلته د هغه فرمول پر اساس باندې قیمتونه راکول سوي، د هر کمیت پر ځای باندې خپل قیمتونه وضع کړو چې ایم مساوي کیږي په 1.6 ګرامه، وی مساوي کیږي په 4 لیټره، او ایم مساوي کیږي 8، یعنی د ګوګړو د تیزاب مالیکولي کتله. لوی ایم چې ده هغه مالیکولي کتله ده، او کوچنی ایم چې ده موږ او تاسو ته کوچنی کتله یا هم عمومي کتله یا هم د هغه مادې مقدار راته یادي. سی ایم یا مولاریټي غلظت پیدا کړي، فرمول لرو. په دې فرمول کې د هر کمیت پر ځای خپل قیمت وضع کوو. قیمت مو وضع کړ ګران زده کوونکو، وینو د ضرب په حالت کې او د تقسیم په حالت کې. لومړی د ضرب حالت له منځه وړو، او بیا وروسته په اخر کې تقسیم. مشابه حدونه د مشابه حد سره ځي. ګرام به د ګرام سره، ملي لیټر به د ملي لیټر سره اختصار سي، یوازې به مولر پاتې سي. چې په نتیجه کې موږ او تاسو دا تقسیم ضرب او بیا مو تقسیم کړه 0.15 مولره یې لاس راکړه. موږ او تاسو وایو چې دلته د ګوګړو د تیزابو هغه مولاریټي غلظت مساوي کیږي په 0.15 مولره سره. راځو ګرانو زده کوونکو، یو بل قیاسي واحد چې د دې واحد له لارې هم موږ او تاسو کولای شو چې د محلولونو غلظت لاسته راوړو، چې هغه عبارت د نارملټي غلظت څخه دی. چې خپله دا بیا نارملټي غلظت چې د محلول په یو واحد حجم کې د حل کېدونکې مادې له معادل ګرام څخه عبارت ده. چې دې ته موږ او تاسو نارملټي غلظت وایو. لکه څنګه چې تاسو وینئ دلته موږ او تاسو نارملټي غلظت، سی غلظت، این معنی نارملټي. نارملتی غلظت مساوی کیجی ای کیو منفی گرام او پامده ترتیب دامانه چه معدل گرام معدل گرام پر چش باندی پر یو واحد حجم باندی ده هغه حل کی دون کی ماده پر یو واحد حجم عبارت ده نارملتی غلظت څخه دی اب پامده ترتیب ده نارملتی یا یو مول یا یو یا د مول معدل غلظت چې دی هغه د میکیاس اندازه کول واحدونه چې دی هغه عبارت ده معدل کمیات په متر مکعب سره معدل کمیات په دی دیمر متر مکعب سره پامده ترتیب معدل کی معدل کی چې د هغه پر چش باندې په لیټر باندې کېدای سي چې دا اوسي کچیر د حل کېدونکو ماده معدل ګرام کچا په یو لیټر محلول کې شتون ولري دا غلظت بیا د نارمل غلظت په نوم سره یادیږي. نو روزو ګرانو زده کوونکو موږ تاسو په نارملتي غلظت باندې یو مثال لرو چې په دې مثال کې موږ تاسو وایي وایي د فاسفوریک اسید یو محلول د دې محلول نارملتي غلظت تاسو داسې لاسته راوړي چې کله دغه فاسفوریک اسید محلول په 500 میلی لیټر کې یو سل شپږ نوي ګرامه فاسفوریک اسید وجود ولري تاسو د دې مرکب مالیکولي کتله چې هغه مساوي ده په 8 نوي ګرام سره د دې نارملتي غلظت محاسبه کړي. نو د دې غلظت د محاسبه کولو لپاره هر کمیات لپاره خپل ټاکلي قیمتونه لرو فرمول لرو. په دې فرمول کښې موږ تاسو کولای شو چې قیمتونه وازو کړو مشابه حدونه د مشابه حد سره اختصار کړو او په همدې ترتیب سره وروسته د ضرب نه سیم عملیا اجرا کړو چې په نتیجه کښې موږ تاسو دلته وینو چې ملي لیټر د ملي لیټر سره اختصارېږي ګرام د ګرام سره اختصارېږي. د ترتیب یوازې یوازې نارمل نارملیټي یا نارمل پاتې کېږي چې موږ او تاسو وایي چې دلته د دې مرکب چې فاسفوریک اسید د دې نارملیټي غلظت مساوي کې ده په 12 نارمل سره. ګرانو زده کوونکو اوس راځو موږ او تاسو په همدې ترتیب یو هم د غلظت د واحدات څخه چې هغه عبارت ده مولالیټي غلظت چې د دې واحد پر اساس کولای سو چې موږ او تاسو د محلول یوه غلظت چې شکو اندازه کړو. نو دا مولالیټي غلظت چې د خپل د یو حل کېدونکي مادې د مولونو کچه یا مقدار د هغه محلل په یو واحدي کتله کې عبارت د مولالیټي غلظت څخه دی چې په دې ځای کښې بیا سي ایم لرو. سي یعنی غلظت، ایم یعنی مولالیټي غلظت چې مول تقسیم پر ایم باندې یعنی د یو حل کېدونکې مادې د مولونو شمېر تقسیم د دې د مولونو شمېر د هغه محلل پر یو واحدي کتلې باندې هغه محلل چې مثال پکښې یو منحله ماده کښې چې شکېږي حلېږي د هغه پر کتلې باندې تقسیموو. داسې یو فورمول لکي د دې فورمول په واسطه بیا موږ او تاسو کولای سو چې مثال هم حل کړو. هر قیمت چې راکول سوی وي یو پر باندې تقسیمېږي مشابه حدونه یو له بل سره اختصار کړي او بالاخره اخري جواب په لاس راکړي. خو د دې لپاره ټاکلي واحدونه ګران زده کوونکو لرو، مول پر کیلو ګرام سره، مول پر ګرام سره او مول پر دې ترتیب سره کولای سو چې کیلوګرام سره ولرو چې عمومي فورمول سي ایم مساوي کېږي مول تقسیم پر کیلوګرام مساوي ده په مولال سره. دې ته موږ او تاسو مولالیټي غلظت وایو. بل ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو یو بل واحد هغه د تیتر غلظت په نوم سره یادیږي چې د دې غلظت په ذریعه سره په دې واحد په ذریعه سره هم کولای سو چې د غلظت اندازه او مقدار وټاکو چې دې کښې بیا خپله د حل کېدونکې مادې د ګرامونو کچه یا د ګرامونو مقدار پر یو ملي لیټر محلول کښې د تیتر غلظت څخه عبارت دی. یعنی که چیرې وګورو یو حل کېدونکې مادې د ګرامونو شمېر د هغه محلل یا د هغه محلول پر یو ملي لیټر باندې تقسیم کړل سي عبارت ده تیتر غلظت څخه دی چې دلته سي یعنی غلظت سي ټي مساوي کېږي ګرام تقسیم پر ملي لیټر سره. سي یعنی غلظت، ټي یعنی تیتر غلظت. د تیتر غلظت مساوي کېږي ګرام ګرامو را تاسو ویلی چې د حل کېدونکې مادې د ګرامونو شمېر د حل کېدونکې مادې د ګرامونو شمېر تقسیم پر څه شي باندې مثال په ډول پر ملي لیټر باندې پر یو ملي لیټر د محلول عبارت د تیتر غلظت څخه دی. زده کوونکو د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو ارزونه لرو چې د ارزونې په دې برخه کښې څو سوالونه مطرح شوي دي. لومړی سوال وایي د پوتاشیم هایدرو اوکساید دوه مولره محلول د تیتر به څومره وي؟ د تیتر د غلظت پر اساس به تاسو غلظت پیدا کوي. دوهم سوال د سرکې د تیزابو چې 140 ګرامه په 500 ګرامه اوبو کښې حلېږي تاسو د سرکې د تیزابو هغه چې پیدا کوي د ایتایل د سرکې د تیزابو مالیکولي کتله چې شپته AMU ده د دې محلول د مولل غلظت به پیدا کوي. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننی ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسې. تر بیا راتلونکي لوست پورې شي چارې ولري.
ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ګرانو زده کوونکو، تاسو ټول ته هیله لرم چې ټول به جوړ روغ او صحت مند به یاستئ. تاسو ټول ته د دولسم ټولګي کیمیا مضمون دوهم لوست یو ځل بیا شراغ لاست وایم، او هیله لرم ګرانو زده کوونکو چې زما سره د لوست تر ورستنی شیبو پورې فاتشی. رازو ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننی ورځې درسي موضوع ده د مالیکول جوړښت او فرمولونه، چې د اتلسمې صفحې څخه پیل تر درې دېرشمې صفحې پورې دوام لري. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو تیر لوستونو کښې لوستي وه چې خپله مالیکول څه ته ویل کېږي. په همدې ترتیب سره د مالیکول ډولونه وه، د مالیکول جوړښتونه وه، د هغوی کتبیات وه، د دوی ترمنځ قواوې وې چې موږ او تاسو په تیرو ټولګیو کښې لوستي وه. همدې ترتیب سره ګران زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نننۍ ورځې درسي موضوع وي یا د درسي اهداف څخه یو هم همدا ده چې خپله مالیکول او په همدې ترتیب د مالیکولونو هغه جوړښت او ترمنځ یې فرمولونه موږ او تاسو څه کړو وپېژنو. نو ګران زده کوونکو، د کیمیاوي مرکباتو مالیکولونه چې دي، هغه د هغو ډلو څخه چې کوم د عضوي مرکباتو مالیکولونه چې دي، د هغوی د ځانګړو اړوندو جوړښتونو لرونکي دي. نو د عنصرونو له اټومونو څخه به بېلابېل شکلونه او یا هم په بېلابېلو قواوو سره کېدای سي چې څه شي اوسي تشکیل سوي وي. نو د مرکباتو مالیکولونه د هغوی د بېلابېلو عنصرونو د اټومونو لرونکي دي. نو د اټومونو د اړیکې له لارې کولای سي چې بېلابېل شکلونه سره وموندل سي. نو په همدې اساس مالیکول پېژنو چې مالیکول څه ته ویل کېږي، د مالیکول جوړښت څه ډول ده، په همدې ترتیب کولای سو چې د هغوی د مالیکولونو سمبولونه او په همدې ترتیب فرمولونه هم چې شکو وپېژنو. نو ګران زده کوونکو، مالیکول چې دا خپله موږ او تاسو وایي چې د دوو او یا هم د دوو څخه د زیاتو اټومونو د یو ځای والي څخه تشکیلېږي، چې مختلف ډولونه یې درلودله چې موږ او تاسو په تېر لوست کښې ولوستله، قطبي مالیکولونه وه، غیر قطبي مالیکولونه وه. په همدې ترتیب ګران زده کوونکو، راځو اوس د مالیکول هغه عمومي فرمولو ته راځو چې خپله یو هم د هغوی څخه مالیکولي فرمولونه دي، بل تجربهي فرمولونه دي، او جوړښتیز یا هم ساختماني فرمولونه دي. مالیکولي فرمولونه ګران زده کوونکو، که چیرې وګورو، تل یو کیمیاوي مرکب د هغه د تشکیل کوونکو عنصرونو د سمبولونو د ترتیب له لارې د هغه د نسبتي ضریبونو سره یو ځای د دستیکو میتری پر اساس یا هم داغه د زیربونو په نوم سره هم یادیږي، کېدای سي چې داغه پر اساس باندې څه شي وښودل سي. د بیلګې په توګه موږ او تاسو لکه د اوبو مالیکولي فرمول ته ګورو، دلته موږ او تاسو وینو چې دا خپله د عنصرونو د هغوی د سمبولونو د ترتیب له کبله او په همدې اساس د دوی د نسبتي زیربونو پر اساس باندې دوی څه شوي ده ترتیب شوي ده، او په همدې ترتیب وایي چې دا خپله د یو اوبو مالیکولي فرمول بلل کېږي. په همدې ترتیب که چېرې موږ او تاسو ګلوکوز په همدې ترتیب ښه مثال ورکولای سو، سوډیم کلورایډ ورکولای سو،
او دې ترتیب سره اتلین ور کولای سو او داسې نور مرکبات چې موږ او تاسو وینو چې دا خپل د دوی هغه مالیکولي فرمولونه دي، یعنی موږ او تاسو وایي چې د کیمیاوي فرمولونو یو ډول څخه هغه مالیکولي فرمولونه دي چې په همدې ترتیب سره موږ او تاسو ولوستل. یو بل ډول یې ګران زده کوونکو، هغه هم عبارت د تجربهي فرمول څخه ده چې په دې فرمول کښې بیا کېدای شي چې د بېلابېلو عنصرونو د هغوی د اټومونو شمېر په یو مرکب کښې چې شي وښودل شي، چې دې ته به موږ او تاسو تجربهي مالیکولونه فرمولونه وایو. چې د دې تجربې کلمه چې د خپله په دې ځای کښې هدف یا مفهوم مو داسې ده چې خپله فرمول یوازې د لیدنې او اندازه کولو پر بنسټ، یعنی د توصیفي او مقداري تحلیل په واسطه سره هم کېدای سي چې شي وټاکل شي یا هم ټاکل شوی دی. نو په همدې ترتیب که چېرې موږ او تاسو د ګلوکوز په مالیکولي فرمول ته ځیر سو، د ګلوکوز په مالیکولي فرمول کښې موږ او تاسو وینو چې د کاربونونو د اټومونو شمېر مساوي په څو سره ده؟ په شپږ سره. او د هایدروجنونو د اټومونو شمېر مساوي په دولس سره ده، او خپله د اکسیجنونو د اټومونو شمېر چې ده مساوي په شپږ سره ده. نو په همدې اساس موږ او تاسو وایو چې دوی د اټومونو تعداد یې د دونو په دومره اساس سره چې شوی ده تشکیل شوی ده. نو د دوی هغه تجربهي فرمول چې موږ او تاسو وایو هغه سي ایچ دوه او سره، یعنی دلته بیرته موږ او تاسو داسې په خلاصه ډول سره چې دا خپله د دوی یو څه شي ده، یو تجربهي فرمول ده. نو دلته چې ده یوازې د کاربون د اټومونو د هایدروجن او د اکسیجن د اټومونو نسبت چې ده د ګلوکوز په مالیکول کښې موږ او تاسو ته څه شي کوي راښیي یا هم بیانوي، چې دې ته موږ او تاسو تجربهي فرمول وایي. او بل په همدې ترتیب سره په دې شکل کښې هم تاسو وینې چې موږ او تاسو کاربونیک اسید ده، د کاربونیک اسید د هایدروجنونو شمېر چې ده دوه ده، د کاربونونو شمېر په همدې ترتیب سره یو ده، خو د اکسیجنونو شمېر هغه مساوي په څو سره ده؟ درې سره ده. نو دلته چې موږ او تاسو د هر عنصر د اټومونو شمېر راته یادوي د او یو بل نسبت یې راته یادوي، دې ته موږ او تاسو تجربهي فرمول وایي. او په عین وخت کښې موږ او تاسو وینو چې د دوی هغه د لیدنې اندازه کولو پر بنسټ توصیفي او مقداري تحلیل هم دلته ترسره سوی دي. او بل ګرانو زده کوونکو، یو هم موږ او تاسو د مالیکول د فرمولونو د ډولونو څخه یو هم جوړستیز فرمول لرو یا هم ساختماني فرمول لرو، چې په جوړښتیز فرمول یا ساختماني فرمول کښې موږ او تاسو وینو چې خپله د اټومونو د تعداد سربېره د اټومونو ترمنځ د هغوی اړیکه هم موږ او تاسو څه شي کوي راشي، یعنې په یو مرکب کښې کېدای سي چې موږ او تاسو ووایو د دوی د عنصرونو او د دوی د عنصرونو د اټومونو ترمنځ هغه اړیکې موږ او تاسو ته، او په عین وخت کښې بېرته د اټومونو شمېر تعداد موږ او تاسو څه شي په ګوته کړي یا هم راته وښيي، چې دې ډول فرمولونو ته بیا موږ او تاسو دغه جوړښتیز یا هم ساختماني فرمولونه وایو. لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې ویني موږ او تاسو وینو چې د کاربون او هایدروجن ترمنځ یو ګونې اړیکه ده، او په همدې ترتیب د هایدروجن د اټومونو تعداد راته واضح، او په همدې ترتیب سره د کاربون د اټومونو تعداد هم څه شوی ده دلته واضح ښودل شوی ده، چې دا خپله یو جوړښتیز فرمول ده. او ګرانو زده کوونکو، دلته موږ او تاسو جوړښتیز فرمولونه وویله. دا چې جوړښتیز فرمولونه باید څه ډول ولیکل سي، د هغوی د لیکلو لپاره موږ او تاسو وویله چې خپله ځینې وختونه مرکبات که چیرې ساده او د هغوی مالیکولونه یا هم مالیکولي فرمولونو لپاره باید موږ او تاسو ځینې وختونه د هغوی توصیفي او مقداري تحلیل باندې باید پوه سو. نو په هماغه اساس درې مهمې نقطې دي چې اول هر عنصر مقداري کمیتونه باید چې شي انالایز او هم تجزیه په واسطه سره لاسته راوړل سي، او بیا وروسته هغه په مول باندې چې سي تبدیل سي یا هم مول ته واړول سي. دوام کېدای سي چې د هغوی د مرکب د تشکیل کوونکو او د هر عنصر د مولونو اندازه چې ده هغه د لومړۍ مادې سره سم لاسته چې سي راوړل سي. او درېیم دې ګرانو زده کوونکو چې دا چې ده کېدای سي خپله، یعنی موږ او تاسو وایو هغه کمیتونه چې خپل د ماده سره سم چې شکیږي حاصلېږي باید د تام چې اوسي زیات متوجه اوسو یا هم پاملرنه اوسي، یعنی کچیر هغه عددونه وجود ولري چې د مرکب د مالیکولونو د تشکیل کوونکو عنصرونه د اټومونو ذرګونه په ساده فرمول کې وجود ولري یا هم تام رقمونه اوسي، هغوی باید د رانډاف په طریقه سره یا هم تام ته یا د ډیر کوچني عادت په ضربولو سره کیدای سي چې تامو عادتو ته څه کړو تبدیل کړو. څلورم کیدای سي چې د مرکب د موادو کتلې ته هغه تم باید چې شو وسو ډیر زیرو وسو او متوجه وسو د دوی تفصیفي او مقداري تحلیل سربیره موږ او تاسو کولای سو چې دغه موادو کتله هم باید معلومه کړو او پر دې بنسټ د تفصیفي او مقداري تحلیل په پام کې نیولو سره کولای سو چې د ساده فرمولونو مواد هم په همدې ترتیب سره چې کړو د دې فرمول په واسطه سره داسې لاسته راوړو چې کولای سو ووایو چې ایکس مساوي کیږي د مولي یا فرمولی کتله او په همدې ترتیب سره د دوی تجربهی فرمولی کتله. زو ګرانو زده کوونکو یو هم موږ تاسو ویل دا چې جوړښتیز فرمولونه څنګه لیکل کیږي، د دوی زیات جوړښتیز فرمولونه چې دي د ساده مالیکولونو د هغوی په هندسي شکلونو پورې او د هغوی د ټاکلو خواصو پورې اړه لري. نو دا چې مالیکولونه ساده هندسي شکلونو درلودونکي دي کیدای شي چې دوه اټومي مالیکولونه لکه هایدروجن مالیکول چې یو ساده شکل لري کیدای شي چې موږ تاسو ووینو، یو هم رازو د هغوی څخه د هغه هندسي شکلونو څخه خطي مالیکولونه دي یا هم په خطي ډول سره د دوی هندسي شکل وایو، چې په دې ځای کې چې موږ تاسو خطي مالیکولونه چې دي د دوی خطي جوړښت چې ده خط ته ورته یا هم مستقیم خط ته ورته جوړښت لري، دوی چې دي دوی الکتروني ساحې جوړي او په همدې ترتیب سره یا هم د دوو الکتروني ساحو په نوم سره هم یادیږي. او د ویسپر د تیوري پر اساس کېدای شي چې د خطي مالیکولونو ترمنځ د مرکزي اټوم پر شاوخوا باندې دوه الکتروني ساحې وجود ولري او مالیکولونه خپل ځان ته یو خطي جوړښت ولري. د دوی در ترمنځ یو سلاتیا درجه زاویه یا ولانسي زاویه مساوي په یو سلاتیا درجه ده اس پی هایبرید ده، او چې د اس پی هایبرید په دې ځای کې موږ تاسو مختلف مرکبات هایدروجن سیانایډ او ایتلین او کاربن ډای اکساید او داسې نور کولای سو چې تاسو ویني دوی چې د دوی مالیکولونه خطي مالیکولونه دي او د دوی ترمنځ یوازې او یوازې دوه الکتروني ساحې سوی دی رامنځته سوی دی. او الکترونی ساحې ګران زکون کوم را تاسو داسې تعریف کړل چې هر یو ګونی دوه ګونی درې ګونی یو طرفه اشتراکي اړیکا او آزاد جوړه الکترونونه دې ته موږ تاسو چې ویل سو الکترونی ساحه ویل سو. او بل ګران زکون کو ځینې وختونه کې داسې چې داسې مالیکولونه هم موجود ولري چې هغه مسطح مالیکولونه یا هم د الکترونونو درې جوړې الکترونونه مالیکولونه او سیدا مالیکولون چې د خپل شاوخه کې داسې چې درې الکترونی ساحې جوړې کړي او د دې ترمنځ ولاسي زاویه چې دغه مساوي په یو سلو شل درجه سره ده د اس پی دوه هایبرید درلودونکې ده او په همدې ترتیب د اس د اوربیتال برخه یو پر درېیمه برخه او د پی د اوربیتال برخه دوه پر درېیمه برخه ده. داسې ګرانو زده کوونکو یو هم ځینې وختونه کېدای شي څلور سطحي مالیکولونه وجود ولري چې څلور سطحي مالیکولونه چې دي د خپل مرکزي اټوم په شاوخوا کې څلور الکتروني ساحې رامنځته کړي چې یو دوه درې څلور الکتروني ساحې رامنځته کړي دي او دوی چې دي د اس پی درې هایبرید درلودونکي دي د اس پی درې هایبرید درې د پی اوربیتالونه یو د اس اوربیتال درلودلو سره او یعنی دلته درې اوربیتالونه دي چې کوي څلور اوربیتالونه دوی ماینستر راوړي د اس اوربیتال یو پر څلورمه برخه او د پی اوربیتال چې د هغه درې پر څلورمه برخه د مختلف مرکبات لکه سلفاید او سلفیټ په مثال کې ورکوالی سو. یو هم ګران زده کوونکو د مالیکولونو د هندسي شکلونو پر اساس باندې اته سطحي یا اوکتا هایډرال مالیکولونه دي، دا به هغه ډول مالیکولونه دي چې د دې مرکزي اټوم په خپل شاوخوا کې شپږ الکتروني ساحې چې شکوي جوړوي یو دوه درې څلور پنځه شپږ الکتروني ساحې لري چې د هر اړیکې ترمنځ د دوی ولانسي زاویه مساوي په نوي درجه سره ده. دوی چې دي د اس پی درې او ډي دوه هایبرید درلودونکي دي لکه موږ او تاسو چې د سلفر هیگزا فلورایډ مرکب چې وینو په دې ځای کې د اس پی درې او ډي دوه چې یو موږ او تاسو د اس اوربیټال د پی اوربیټالونه او یو هم د ډی اوربیټال سو د دې ترمن ویلانسي زاویه نوی درجه د اس برخه یو پرشپژم او د پی برخه درې پرشپژم او د ډی برخه چې د هغه دوه پرشپژم برخه جوړوي. بل ګرانو زده کوونکو د جوړستیزو فرمولونو د ساده کولو لپاره موږ تاسو کولی سو چې درې لارې په نظر کې ونیسو. یو دا چې د جوړستیزو فرمولونو د لیکلو لپاره هغه په لنډ ډول چې دوی څنګه باید لنډ ډول ولیکل سي، هغه دا چې زیات وخت د کاربن او د هایدروجن ترمن هغه اړیکه نه لیکل کیږي. دوام کېدای سي چې د کاربنونو د اټومونو ترمن اړیکې ونه لیکل سي یا هم کېدای سي ولیکل سي. او درېیم کېدای سي چې موږ تاسو د هغوی هغه کیمیاوي علامې په اساس باندې دي وښیي، لکه تاسو چې په دې ځای کښې ویني موږ او تاسو دلته د یو د پینتان په نوم سره یو مرکب لرو. که چیرې وګورو موږ او تاسو د جوړستیزو فرمولونو پر اساس موږ او تاسو ویلی چې د دوی په همدې ترتیب لومړی په داسې شکل سره د هایدروجن او هایدروجن د کاربن او کاربن تر منځ اړیکه، وروسته تاسو وګورئ په دې شکل سره موږ او تاسو جوړستیز فرمول ورکړ، ساده مو کړل، ځینې وختونه داسې حالت هم غوره کولی سي چې موږ او تاسو ویل د کاربن او کاربن یا هم د کاربن او هایدروجن تر منځ اړیکه ور نه کړو یا د کاربنول د اټومونو تر منځ اړیکه ور نه کړو او یا هم ځینې وختونه کولی سو چې یوازې د کاربن او کاربن تر منځ اړیکه ورکړو، چې دا هم کولی سو چې په دې طریقه سره جوړستیز فرمولونه چې شکړو ساده کړو. رالو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کښې چې تاسو یو څو سوالونه ستاسو لپاره جوړ سوي دي. لومړی سوال، مالیکولي فرمول کېدای شي چې د کیمیاوي پر بنسټ وټاکل شي، کیمیاوي تعاملات، کیمیاوي سنت